دا مشال رادیو دا او زستا سې قربانه حسیبا شهید يم وخت په پښتونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې دي تر یوې پوري د خبرونه مو درته په غنو خبری رپورټونو برابر کړی دا خو تر هر څه د مخه درته بیا هم عبدالحی کاکړ د دې سات خبرونه وایي
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی استعفا ورکړې ده په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې بیګا د شپې د امریکایي ډرون الوتکو په یو برید کې 15 پنجابي طالبان وژل شوي دي د یمن دولتي ټلویزیون د ولسمشر علي عبد الله صالح په یو برید کې د ټپي کېدو لږ وخت وروسته د هغه یو ریکارډ سوی وینا خبره کړې ده اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی استعفا ورکړې ده ډان بلوچستان ټوډي او ځینې نورې ورځپاڼې د اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د جاري کړل شوي بیان حواله ورکوي چې اسلم بوتانی د سپیکر له چوکۍ استعفا ورکړې ده بیان زیاتوي چې نوموړی د جمعې په ورځ د بهرني هیواد له دورې څخه د راستنېدو سمدستي وروسته خپل استعفا د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي ته ولېږله بیان وایي چې د اسلم بوتانی له وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی سره اختلافات د استعفا وجه ده په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې بیګا د شپې امریکایي ډرون الوتکو په یو برید کې 15 پنجابي طالبان وژلي دي د پیښه پاړه یو ځای کس حفیظ الله مشال ریډیو ته وویل
د شپې 11 بجې باندې چې کومه ډرون اټیک شو هغه د ځوانه په 15 کیلومتر په جنوب کې چې علاقه ده شوې کای نارای ورته وایي پاکه داسې دوه کمرې کورې او بل طرف ته د ځوانه بازار ته چې څلور طرفه نه کوم لیارې چې راځي هغه باندې شوې دي او دا پته تر اوسه پورې مونږ ته هم نه لګي چې دا ولې باندې
د وانه یو ځای کس حفیظ الله تیرمیش په ورته سیمه کې د ډرون په بریدونو کې درې اور پکې وژل شوی وو د کراچۍ جونا مارکیټ په نیپر سړک یو هوټل باندې بیگانه وخت د نامعلوم کسان لخوا د لاسي بم حمله شوې ده په دې حمله کې 15 کسان ژوبل شوي دي د هسپتال سرچینې وایي چې څلور کسان ډیر زیات ژوبل دي او پاتې نور د درملنې وروسته کورونو ته لېږل دي اني شایدان وایي حمله کوونکي په موټر سایکل سوارو چې د بم غورځولو وروسته د پیښې لځای په تشتیدو کې بریالي سو د یادونې وړ ده چې د جونا مارکیټ په شاوخوا سیمو کې تر دې مخکې هم د لاسي بمونو بریدونه شوي دي په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري سکول په چاودیدونکو مواد ولوزولې دي د دوی په وینا دا پیښه بیګا د شپې د باړې د شلوبر په سیمه کې رامنځته شوې ده دوی زیاتوي د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی دی د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګه وایي چې په سیمه کې د تر اوسه پورې 45 سکولونه په نشه شوي دي د یمن دولتي ټلویزیون د ولسمشر علي عبد الله صالح په یو برید کې د ټپي کېدو وروسته د هغه یو ریکارډ سوی وینا خبره کړې ده په پلازمېنه سنا کې د دې هیواد د اطلاعاتو مرستیال وزیر ابو الجنادي پرون خبريالانو ته د برید تفصیل څه داسې بیان کړی
صرح مصدر مسؤول في رئاسه الجمهوريه فخامه الاخ رئيس الجمهوريه
ابو الجنادي وای د صدارتي محل سرچینه وای چې د جمعه پورز د محل په جمعات باندې هغه وخت غنده وته غول شو کله چې ولسمشر صالح لزینو سیاستوالانو او چارواکو سره یو ځای لمونځ کولای بلخ خپل ولسمشر صالح د وینا پر مهال وویل چې د روغ رمټي شاغلي صالح د بریتور د قبایلو په یو جنایتکار ډلې لګولې دي نو موړي وویل چې په بریټ کې د جنو نورو چارواکو د ټپي کې دوه تر څنګ او کسان وژل شوی دي ولسمشر صالح وویل چې د بریټ شاته حشد د نومې قبيله ده چې صادق الاحمر مشرک کوي نو موړي د قبایلو پر ضد د جنگیدونکو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو په هغو مزارعچانو ګولۍ وچلولې چې د ولسمشر صالح درې دیرش کلنی واکمنی لمنځه وړل غواړي ل جنوري رایسي تر اوسه پورې په مظاهرو کې 350 کسان وژل شوي دي د شام د بشری حقوقو فعالین وایي چې د حما په شار کې امنیتي ځواکونو پر شاوخوا 5000 حکومت ضد مظاهرچانو ډزې کړې دي چې پکې یو سلسلويشت کسان ژوندل شوی دي دوی زیاتویش د مرګ جوبل شمیره کې دایسي زیاته سي په حما کې په کال 1902 اتیا کې 1500 کسان وژل شوی وو کله چې اخوان المسلمین د اوسنی ولسمشر د پلار حفیظ الله صد پر ضد پاتون وکړي بلخوا د هیواد په نورو برخو کې د جمعې پر ورځ هم مظاهره شوی دي
Marchia, 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 marchia.
دا مظاهرچیان شعارونه ورکوي خپلواکي خپلواکي موږ ملي یووالی غواړو. د دې ترڅنګ د ریپورټونو نه بخې دمشق کې شاوخوا 2000 کسانو مظاهره وکړه چې د تیت پرکول لپاره پولیسو له زوره کار واخیستی. او وروستی خبر هم دا دی د امریکا د سایټ نومې اداره وایي چې القاعده په دوو برخو کې د 16 منټو یو ویډیو جاری کړي چې پکې په خپل سر د جهاد شخص وې دی. د ادارې په وینا داسې ښکاري چې ویډیو د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته جوړه شوې ده. په ویډیو کې د القاعده دوه مشر ایمانو زواهری او په امریکا کې زیږل شوی ادم ګدان ښکاري. دوی وایي چې په مغربي هیوادونو کې میشت مسلمانان د يهودانو او صلیبانو پر ضد په جهاد کې یو مهم او پریکړنده رول لوبولای شي. دا ویډیو د القاعده د میډیا څنګه تاسو یوازې د ځان ذمہواري تر عنوان لاندې خبره کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې تاسو یې مشال رادیو په منځنۍ صفه شپږ سو یو شکې اوري او د دې ترڅنګ مشال رادیو ډاٹ کام کې هم زمونږ ټولې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او هم تاسو په لیکل شي بڼه زمونږ دغه خبرونه چې وزرت عبد الهی کاکړ وړاندې کړل دا هم اوریدل شي او نور رپورټونه او د نړیوالو مطبوعاتو تبصری هم درته خبرو په روان یو سات کې. د پاکستان حکومت د هیواد وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په دې اړه د حکومت پلوه او مخالفو سیاستوالو غبرګونونه درته خبرو خو عام ولس د بجټ ته په کوم سترګ ګوري؟
پاکستان چې کوم تنخواګانې برابر کړې دي د خپل ملازمانو دغه دونه احسان منو نه دی چې ګورمنټ په منګای کې استیاق کمی راولي.
د بلوچستان د اسمبلی د سپیکر د استعفا په اړه هم اوریدل شي. په جنوبی وزیرستان کې بعد امریکا د بی پلوټا الوتکه له تازه بریدا ووري چې اته مشکوک وسوال طالبان پکې وژل شوی دي. د سیمې په خبرونو کې بعد افغانستان په خوست ولایت کې د نجونو په وړاندې د تعلیم او لوړو زده کړو د ستونزو په اړه اوریدل
چاغه بکلی جماعت کې اعلان وته وګي چې ورته تعلیم ته د جنکې پریګ دا چې ډاکټر را جوړا شي انجینر را جوړا شي سر دا دنیا مسلمان حق لري دا صدې افغانستان جنکې حق لري.
د یمن تازه حالات په اړه هم درته رپورت لرو. یو مشایره مو هم خبرې دوه غوړه کړی دا او ستاسي پیغامونه اس ام اس مو هم د خبرونی پورستي برخه کې جواب کړي را سره اوسه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان حکومت د هیواد وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. دا بجټ متن د هیواد د مالیاتو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ولوست. دا تیر کال د سیلابونو له امله د پاکستان اقتصاد ته لوی زیان رسیدلې دی چې له امله یې په تازه بودیجه کې تاوان هم شامل دی. د دې ترڅنګ د تیر کال پرتله د هیواد دفاعي بجټ کې 350 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل له پامیر ساحله.
د پاکستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د هیواد قومي اسمبلی ته د 2012-13 زیږیز مالی کال لپاره بودیجه یا بجټ وړاندې کړی دی. د بودیجه حجم شاوخوا 6.2 روپۍ دی چې د ډان ورځپاڼې په وینا د تیر مالی کال پرتله 14.2% زیات دی. عبدالحفیظ شیخ وویل چې د هیواد دفاعي بودیجوي لګښتونه 495 ارب روپیو ته زیات کړل شوی دی. تیر کال د پیسې 422 ارب روپۍ وي. د بجټ د وړاندې کولو پر مهال د مالی چارو وزیر وویل چې د تیر کال د سیلاونو لقبله د 350 ارب روپیو یا 10 ارب امریکایي ډالرو تاوان شوی دی. د ویل چې د حکومتي کارکونکو تنخواه به 15% او د متقاعدو یا ریټایر شویو کسانو پنشن به له 15% تر 40% پورې زیاتوي. عبدالحفیظ شیخ زیاته کړه چې د 2012-13 زیږیز مالی کال د بجټ هدف دا دی چې مالی تاوان به د ټول ملي پیداوار یا جی ډی پی 40% تر راکته کیږي. د مالیاتو د وزیر د وینا پر مهال د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو احتجاج وکړ او شعارونه یې هم ورکړل. په پاکستان کې هر مالی کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د جون میاشت د بجټ ته وړاندې کولو او پر دې په پارلمان کې د بحث او منظورې لپاره وي. هر کال د بجټ تر وړاندې کېدو مخکې د پاکستان د مالی چارو وزارت د دې هیواد اقتصادي سروې خپروي. د اقتصادي سروې د جزئیاتو د تفصیل پر مهال د دې هیواد د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ خبریالانو ته وویل چې د تیرېدونکو مالی کال پر مهال د دې هیواد ټول ملي پیداوار یا جی ډی پی 2.4% وده کړې ده. د اقتصادي سروې په رپورت کې ویل شوی چې د اقتصادي وده لپاره هدف 4.5% ټاکل شوی و. خو د حفیظ شیخ په خبره په هیواد کې د تیر کال د سیلاونو او د خرابې امنیتي وضع لقبل اقتصاد ته زیان رسیدلی دی. د اقتصادي سروې په رپورت کې ویل شوی د سیلاونو لقبل د خوړو بیې ډېرې لوړې شوې او د دې بیو لوړېدل هم د هیواد اقتصادي پاړسوب یا انفلیشن چې لا پخوا یې اقتصادي ننګونې پیدا کړې وې تر واک لاندې نه دی راغلی.
د پاکستان د 2011 او 2012 مالی کال بجټ د وړاندې کېدو په اړه مو د پامیر ساحل رپورت واورید. د دې بجټ له وړاندې کېدو وروسته اوس سیاستوال او د حکومت مخالفان په دې اړه څه خبرګون ښودلې؟ په دې اړه مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال علم زیب خان نه حال اخیستې.
د سینیا دغه مدیر دی پرویز الهی، هغه راووتو او هغه د میډیا سره خبرې وکړې. پرویز الهی د دې په ډېره ستاینه وکړه او بعض خبریالانو چې ته پوښتنه هم وکړه چې تېر کال خو ته هم تاسو په دې همدارنګه بجټ اوسې زیات بدل نه و، تاسو به ټکونه کړي اوس تاسو وایي چې دا بجټ ښه دی. نو هغه وویل چې بېزر چې کوم دی په بجټ کې نوي ټیکسونه نه لګولی شوي. د دغې سره سره هم د هغې سره جوخته چې کوم دی د پیپلز پارټۍ چې کوم دی بل وزیر نوید قمر، هغه هم د دې بجټ ستاینه وکړه او ویل چې دې کې نوي ټیکسونه نه لګولی شي او په موجوده ټیکسونو کې هم زیاتوالی نه دی شوی. او لږ ډېر زیاتوالی چې شوی دی نو هغه د حکومت په تېر مارچ کې کوم زیاتوالی راغلی او دا تېر د هغې برخه ده. دغه شان بیا مولانا فضل الرحمن چې کله راووتو هغه دا وویل چې کله د کوم احتجاج پرون چې د بیر په وخت کې مسلمي لیګ کوون په دې کې موږ ځکه هیڅ نه واغلو چې دا تېر د مسلمي لیګ د پلیټ فارم نه و، ولې د بیر په خوف بد علي فضل الرحمن چې وویل چې په راتلونکي ګل په ورځ زموږ بیا مخالف ډلې راغونډېږو او ګورو به چېرې ښه او بد اړخونه کم دي. د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم غړي دي او کوم زیاتره د بجټ ستاینه وکړه، خو ولې حسیبه مهمه خبره دا ده چې کوم د عوامي نېشنل پارټۍ زنانه غړي ده بشرا گوهر، نو هغې چې کوم دی د ډیفینس د دفاعي بجټ باندې ټپونه وکړو او هغې وویل چې په دې کې چې کوم پیسې دي دا بالکل زیاتې دي، یعنې 1450 چې کوم دي دا کمول په کار په دې وخت کې ملک ته نورې مسلې دي. دغه شان اخوندزاده شټان هم د دې بجټ ستاینه وکړه چې د بجټ پارټۍ غړي خو بیا دا وویل چې فاټه لکه پیسې ورکړل شوي دي 38 ټول چې کوم دی د فاټه کوم ملکانان دي خانان دي غر غر خلک دي دا د هغو جګونو ته دي. د دې وجه نه دې پیسو دې هم حساب کتاب وکړی شي زه په دې اړه نیم مطمئن.
تاسو د سوداګر او نورو خلکو سره په دې اړه خبرې اترې کړي د هغو خبرګون سو؟
ځینې تجارت را دې بجټ ته په دې کې خو وايي یو جنرال سټیک د ولس شپاره کې څه راغلي دا څنګه ټول ډیوټي چې وته یې د بار رقم سامان راځي او باغې ټیکس کم کم ټیکس لګي ځینې د ګاډ په حواله دي، دا څنګه د نور راي سامان په حواله دي، چاکلیټو د پر د دې کوم اسپریګان دي یا د نور سامان دي و چې کې دي چې دا هم کم شي او کوم کاروبار دی هغه دې وکشي هغه و چې دا خو خدا ته خبرې دي. ولې ځینې څه د اگر ډیر په سخت ټکو دا بجټ غندي او او خاص کړي خدا و چې په دې کې په ځمکه په زراعت باندې یعنی په کار کې باندې څنګه لګېدلې ان تاسو کوم دي غټانو خلکو ته فائدہ را بل یو مهم سوداګر ډېر مهم خبره وکړه چې دګری زیات ظلم سره دا شوی دي چې کوم د ماشومان چې کوم وښ شو دي وښ پي دي په هغه باندې ټیکس لګي دا د غریبانو څخه دا اوس ډېر زیات ظلم.
تاسو مشال رادیو نه د په اسلام آباد کې د خبريال علم زیب خان رپورت کې واوریدل چې د پاکستان د بجټ اعلانې د ورسته د حکومت په لوه سیاستوالو د دې بجټ ستاینه کوله او هر کله کوي خو د حکومت مخالف او سیاستوالو د دې بجټ په اړه اندېښنې درلودلې او د غرض سوداګرو هم اندېښنې درلودلې. لکه د میور صاحب په دې اړه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د سوداګرو او عامو خلکو نظرونه هم واوري.
دا مشال ریډیو دا
تاسې مشال رادیو ورې د پاکستان د مالی کال د بجټ لوړاند کېدو سره د خیبر پښتونخوا د سوداګری زخونو یا چمبر اف کامرس د دې سوپی لپاره په ځانګړي شوی بجټ اندېښنه خوده لیو دا بجټ یې رد کړی دی. په دې اړه مو له شبیر جان نه حال اخیستې.
خیبر پښتونخوا چې کوم چمبر اف کامرس مشر دی هغه ټول پرون ډیر زیات خفګان څرګندونه کړې ده او وی ویل چیرې د خیبر په صفه کوم تاجران تنظیمین لري دا وی په ډیر زیات اعتراضات ځکه چې دا بجټ چې کوم دی دې کې کم خیګړ دا صرف د غټو تاجران لپاره د وړو تاجران په دې کې هیڅ قسمه خیګړ نشته. بل دا هم ویل چې د خیبر په تنخوا چې کومه کارخانه او انډستریز دي دا غی لپاره هم څه خاص اعلان نه دی کړی ځکه چې خیبر په صفه صبح تر هغه راځي چې موږ خپل دا مدوم را یو سیمه هم نه ده پلی شوی. دوی ویل چې تر هغه راځي د خیبر په صفه معیشت ته خو شه د 800 عربو زیان روپو زیان رسول دي ولې په دې خلاف وفاقي حکومت خبر په څنکو لپاره شخص اعلان نکړ او نه دي تاجران لپاره. بل هغوی دا خبرو چې دغه خبر هم شته لکه چې کوم جی ایس ټی نه جنرال سیلز ټیکس 1% کم شوی دی دا بانک نه څوک د 20000 نه سیوا پیسې روبو چې پایله ټیکس کم شوی دی دا خبر دی ولې د خبر په څنکو کې کوم ستونزري د دې تاجرانو ته د دې کاروباریانو ته نو هغه هغه بار کې دې اسمه ویل بل دې خبرو کړه چې ضروري خبره دا راځي په خیبر پښتونخوا څنګه چې ټول ملک توانه بحران در بیلین شواله د ګیس نشواله دي خیبر پښتونخوا زیاتره کې کارخانه وی هدا وخت بند پرتی دي او هغه په سلګو په زرګو خلک به روزګار کړی دي هغه له ګرانه کې هم سیواله شوی دي دوی ویل چې د پکې د توانه د بحران په اړه ویل شوی دي
او سم د خیبر پښتونخوا نه چې شبیر جان موږ ته د رپورټ راکو او د عامو کسانو نظرونه او د سوداګرو نظرونه د بجټ په اړه وړاندې کول ورزو بلوچستان ته او هلته هم ورته موضوع باندې درته رپورټ لرو. په بلوچستان کې خلک پرون ماخام د وړاندې شوی بجټ په حق له څه فکر کوي. د مشال رادیو خبريال نیاز مساخل له سوتنو کسانو سره خبرې اترې کړې او د هغوی نظرونه راغونډ کړي.
امان الله زدا وایم چې دا تیم چې د پاکستان کم متوسط طبقه خلدي دا سره څونه مرات وسې غون شدي
مانم زبر الله زدا وایم چې کوم د ګورنمنت د پاکستان چې کوم تنخواګین برا کړی دي د خپل ملایسمانو دا دون انسان منو مزایې چې ګورنمنت په منګای کې استیاق کمیرا ولي د ګورنمنت چې اصل مسله ده هغه د منګای ده منګای چې دا هغه پر چې کوم د ګورنمنت نجی داری دي هغه چلیږي هغه چې کوم پیسې د ګورنمنت غي لکه سیاست دي هغه دوی پیسې چې دي هغه پر ګورنمنت بے د عوام بیسی هغه پر دې نخر چې دی چې دوی د پلا به بوت کارو کی په ځای څخه په اخراجات ازي چې هغه د عوام په دې تشوشنا کی مر د چې کوم ګورمن چې کوم تنخواه راکړي دا خو سید د عوام لپاره چې تکم خاص خلک ته عام خلک ته د ملک چې کوم ټټل عوام دي د خپل مر د چې دی د اورو په قیمت کې کم بوتراولي د غرنګ د ټیمز د ګي قیمت هغه اسمان خبر کی هغه قیمت را کمیراولي زده ګورمن لدی به جرد مطمئنه نه زه دا غواړم چې دا به جرد خاص کړ د سکاري ملزمین ته لازمنت نه هر خاص عام چې کوم مرز د ملک چې کوم عوامي پبلیکي هغه فرده ریپورت سي
بچا خان پولیس کی باید کی دا جنرال سټیکس ختم شوی وو او تنخواه 50% یا 60% بڑاو سی بیا صحیح پولیس گزاره کیدله زیاته کړو بیا صحیح وو بیا 15% هم صحیح دي نو څو کو سنې راکې بیا وسکه
زانو نواز بخشتي زما خپل تعلق میډیا سره دا خود غریبانو لپاره ګر سره دی لکه مرګ اولم غریب مسكين په دامل کې دی خوارو در په دره خالد امیران دی په امیر من خو جنرال سکسس دغه فرق نه شي دی خو دی خو پیدا کې او کاروبار د کاروبار د ورځې 50000 دی 60000 دی اوس د ملازمین ست چې دا غي تنخه 5000 دی خاص کر پرایویټ ملازمین چې دا غي تنخه 5000 دی خاص کر په میډیا کې مش په میډیا کې دغه کسان چې تنخه وي تقریبا د کمپیوټر اپریشنو په خبرات چې دې 3000 سل ور نه دي نو مالکان ته اشتهارات راځي مالکان ولټناري وي نو تاخونو د تاخورند لپاره خو ډېر سخت نقصان دي نو لهذا حکومت ته پکاره چې جنرال سیکس ټیکس ګر سره ختم کړي دا بجټ چې دا د امیران لپاره د غریبانو لپاره تداید
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
تاسې مشال رادیو اورې او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د یشمیر رسیدونکو نظرونه مو د پاکستان د روان مالی کال د بجټ په اړه واوریدل چې تیر ماخام وړاندې کړی شو او سم کراچي ته ورزو او په کراچي کې په همدې اړه لاسو تنو خاریانو سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی غږیدل.
امیر محمد خان د چرګانو غار بجټ بهر کې دا هم چې عوام د پاره سم نشته غریبو د پاره
خو خپل ځان د پاره دغه کوي بجټ خو پته نه لګي اوس خدا بجټ لا دغه شو دي چې د منی بجټونه بیا پیش کی بیا بسږي صبحی بجټ پیش نو بیا پته لګي بجلی ګران ده نو رار سر ګران نو سر د عوام د پاره خو دال چینی وړي دي د پاره پکار دی کنه نو غوی د سرکاري ملازمینو سره کوي دا یو ورځ یو ریټ دی بل ورځ بل ریټ دی د خوراک جسا شیا دي سبزی نه والت ته غوړو ته دال چینی هر څه ګران دي
زمانو سو بیا د ز ټیچر ایم زما څلور بچی دی هاون مې مې سيټي کوټ کې د 5000 روپۍ تنخواه ده بجټ کیس ملاونه شو مونږ ته بجټ نه مخکې مې د تنخواه زمونږ ورسوم ده تنخواه د اسره ته کې ملاونه شو وا چې سکول نشي په بچو باندې ویل زکه د ګرانۍ د وجه نه حکومت له دې سي بجټ راوړل پکار دي چې چینیر ځان شي غوړیر ځان شي وړار ځان شي عوام خدای نشي غسل او ناری ولګ شپې تیرې ګور خپل حد زیتې دون کار نه کیږي چې ټوله یو شان ناغلې سرکاري ملازمې وړا خلی زی محلمه او تنهاګانو نه سم نه کیږي تنهاګانی چې زیتې د عام خلکو نو زیتې د یو خاص طبقه زیتې
بچړ بارے کې بس بیا عوام نه پر هغه هیڅ نه عوام اوس په دې بچړ کې هغه ته پته ده چې بای مونږ سره رفلر اسه سہولت مولت پکې امرا کوي کنه او اوس دومره عدل جلسی سوق پکې نه لی پدې کې سرکاري ملازمین به قوم نه دی پورا عوام تعداد چې کم دی کنه تقریبا 16-17 crore دی کنه، سرکاری به کم سے کم 25 lakh, 30 lakh, 40 lakh دومره به خلق، نو باقی دا نور چې کم دی تا و بیا څه کوي اډاکې و اچي یا بوچاتا سوالونه کوي.
د کراچۍ د سوتنو اوسیدونکو خبرې اترې مو اوریدل چې د پاکستان د بجټ په اړه کوله وندښنې شریکول چې دا بجټ د دوی په ګټه نه دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بجټ په اړه موبیلابل رپورټونه او د خلکو نظرونه واوریدل. دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په دې اړه کومې تفصیلي کړي دا راته له اسلام آباد سره ظهیر وای.
نن ټولو مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل اداري په وفاقي بجټ او اقتصادي سروې باندې لیکلي دي. نوی وخت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکلي دي چې د نوي مالي کال کم او بیش 850 ارب روپو د خساري وفاقي بجټ قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شو. اداري لیکي چې د جمعې په ماښام د خزاني وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د اپوزیشن لخوا د صح احتجاج باوجود خپل د بجټ تقریر جاري وساتو. اداري د حکومت لخوا د بجټ په حق لیکي چې کله 950 ارب روپو ته خساره ورسي نو په داسې حال کې به اولس د دې نه متاثر کیږي. اداري لیکي چې دا بجټ د ایم ایف په وینا جوړ کړی شوی دی، نو په دې سبب به دا بجټ اولس ته د فائدې په ځای د نور ګرانې تحفه ورکړي. اداري آخري کې لیکي چې تشو په داوو د اولس کشالی نه هواریږي او په دې بجټ کې سیوای د داوو نه د اولس لپاره هیڅ نه وو. دغه رنګ جنگ ورځپاڼه هم خپل اداري کې لیکي چې د وفاقي حکومت لخوا د مالي کال 2011 او 2012 د اقتصادي سروې مطابق کال 2011 او 2012 کې معاشي صورتحال ډیر خراب وو او قرضو او ګرانی کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، چې لکه بلې د روان مالي کال د بجټ زیات تر هدفونه ترلاسه نه کړی شو. پیداواری شرح 4.5 نه 2.4 تر ورسېده او ګرانی کې 14% اضافه شوې ده. اداري لیکي چې د دې سروې پرانا کې اولس له ژوند حوصله ورکول لپاره حکومت لا په خپلو خرچو کې د کمی ډیر زیات ضرورت دی او چې د سرکاري وسایلو ضایع کولو مخنیوي وکړي شي او د بجلی د بحران ختمون لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. ولې چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په وجه صنعتونه بند دي او اولس بیروزګار دی، نو باید چې حکومت د اولس کشالو له زیاته پاملرنه ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم خپل اداریه کې د اقتصادي سروې لړکې صدا سي ذکر کړي دي. اداري لیکي چې ملک ته قرضو لاندې گیر دي، چې لکه بلې ورس پورس ګرانی کې زیاتوالی کیږي او اولس د نو ستونزو سره مخ شوی دي. اداري زیاتوي چې د سروې رپورت وړاندې کولو په وخت ډاکټر عبدالحفیظ شیخ بجټ کې د اولس لپاره د اسانو ذکر کولو په وخت یو خبره دا هم وکړه چې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې به سیوا کولی شي. اداري لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده، خو چې ملک کې په کوم تناسب ګرانی کې زیاتوالی شوی دی نو دې په مقابله کې تنخواګانو او پیشنونو کې زیاتوالی ډیر کم دی. اداري آخره کې لیکي چې د اولس د کشالو هوارولو دا یو لار ده چې حکومت عملی اقدامات وکړي.
تاسو مشال رادیو اورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته مو کتنه واوریده. دا چې نړیوالې ورځپاڼې د هیواد او د سیمې په اړه کومې تبصرې کوي دا درته د یو څو ورځپاڼو غټې کې محاسبه شي ژباړلې. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د خبریال سلیم شاهزاد په وژلو مقاله خپره کړې او لیکلي د سلیم شاهزاد په وژلو کې ډیر شک د پاکستان د استخباراتو پر مرکزی ادارې آی ایس آی کېږي. دا ځکه چې یوازې د نوموړي دور کې دوه بڼه هغه سی و چې آی ایس آی داسې کوي او په خپل شاهزاد په بیا بیا دا ویره څرګنده کړې و چې آی ایس آی به دی ووژني. اکانومیست مجله وایي شاهزاد یوې ایټالیوي نړیوالې رسنۍ ته کار کاوه، د له اسلامي بنسټپالو سره کلکې اړیکې لرلې، ان له طالبانو او القاعده سره. هیڅ خبریال په دې برخه کې د ده په څېر اړیکې نه درلودلې. د له جهادي قمندانانو سره مرکې کولې، د هغوی پټنځایونو ته ورته او د القاعده دننه چې کوم کارونه کېدل پر هغوی رپورټونه تیارول. دا هم ممکنه ده چې په پاکستان کې بنسټپاله پر دې غوسه شوي وي، خو په دې کې شک نشته چې د ده رپورټونه تل د پاکستان د پوځ لپاره پریشانه کوي. وال سټریټ جرنال بیا له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه لیکنه کړې ده. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي داسې یو شیشته چې پر هغې باندې لږ تر لږه د یوادي پاکستاني او یوادي امریکایي صلاح کېدای شي، هغه دا دي چې که دوی د یو بل هېوادونه نه خوښوي خو بیا هم یو بل ته اړتیا لري. وال ستریټ جرنل لیکي دا ډیره حیرانوونکې خبره ده چې په کانګرس کې د هغو خلکو غږ ډیر جګ شوی دی چې وایي پاکستان ته د اسامه او نورو ترهګرو د پناه ورکولو لپاره د سزا په توګه مالی مرستې ورکول ختم کړی شي. وال ستریټ جرنل زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان ستونزه هم نه ختمیدونکې ده، نو پښتنه دا ده چې آیا وخت را رسیدلی چې امریکا نور له خپلو تاوانونو لاس واخلي. وال ستریټ جرنل پښتنه ځوابي وي او لیکي د پاکستان په حالت کې به کمزورتیا وي، خو پاکستان لا تر اوسه هم یو ناکامه ملګری نه دی. لس کاله مخکې دا ملک د یو جنرال لخوا اداره کېده، خو نن حالات داسې نه دي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم پوز اوس لا هم زیات نفوذ لري، خو لږ تر لږه په رسمي توګه واک د منتخبو سیاستوالو په لاس کې دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني باید له دې حالاتو نه چې د بن لادن له وژل کېدو او په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز کې لبرید روسه راغلي ګټه پورته کړي تر څو په پوځیانو د ملکی حکومت کنټرول زیات کړي. وال ستریټ جرنل ورځپاڼه د دې لیکنې په اخیره برخه کې لیکي که څه هم د پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې ریکارډ په زړه پورې نه دی، خو دا هم باید له یادونه باسو چې په دې ریکارډ کې یو څه خوالی راغلی دی.
پورتو وای مشال ریډیو اور
تاسو مشال ریډیو اور په د بلوچستان مطبوعات وای شي د صوبایي اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی ل خپل دندې استعفا ورکړی ده. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال خدای نور نصر نه حل اخیست.
مننه د چیو خبر را دي د بیل بیل ورسپانو لیکل دي چې د اسمبلی سیکرټریټ له خوا دوی ته خبر پانه جاری شوی ده. البته سره دا ذکر وکم چې مشال ته تر اوسه پورې لا هم دا خبر پانه رسیدلې نه ده، خو ډیری انګلیسي ژبه ورسپانو چې په کې د اسلام آباد څخه چاپي ورسپانی دا هغوی هم لیکلي دي، او د دې سیمې د کوټې د بلوچستان چې کوم ورسپانی دا هغوی هم ټولو دا خبر پورته کړی دي. لیکلي دي چې د اسمبلی څخه یو اسمبلی سیکرټریټ څخه یو خبر جاری شوی دی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی له خپل دندې څخه استعفا ورکړې ده. خپل استعفا یې ګورنر بلوچستان ذوالفقار علي مکسي ته لیږلې ده. دلته دا ذکر وکم چې اسلم بوتانی د تعلق د پاکستان مسلمان کاپ سره دی، او د پاکستان مسلمان کاپ ګوند هم دلته له واکمن ګوند پاکستان پیپل سره او د نورو یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو سره دوی اتحادي دی. او دوی له اول ورځې صحیح خاط چې کله دغه انتخابات په 2008 کې نو اسلم بوتانی له هغې ورځې راهیسې دلته د سپیکر په توګه باندې دلته دنده ترسره کوله.
د استعفا وجه اصلي وجه په اړه تاسو معلومات لچانه غسی خدای نور ناصر.
اصل وجه تر اوسه پورې لا هم راغلی نه. البته ځینو رسنیو لیکلي دي هغوی د خپلو سرچینو پر اساس لیکلي چې په دغه سیمه کې چې لسبیلا سیمه څخه د اسلام بوتانی تعلق لري، هغې سیمه څخه دی منتخب شوی دی د اسمبلۍ لپاره، او دوی د تېرې یوې اونۍ راهیسې په بهرنۍ دوره باندې وو اسلام بوتانی. نو دلته رسنۍ دا لیکي چې په دې یوه هفته کې چې دی بهر تللی وو دلته وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام رئیسانی د دغه سیمه کې په لسبیلا کې ځینې داسې چارواکي یا افیشل یا چارواکي هغه بدل کړي وو، او په دې کې خاص ذکر شوی دی چې د لسبیلې ډیپټي کمشنر د په خوښه باندې اسلام بوتامي دلته یې شی وو، او بیا چې کړه دی د په دې وخت کې بهر ولاړ نو وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلام رئیسانی هغه ډیپټي سپیکر او بخشي ډیپټي کمشنر له خپل دندې څخه بدل کړ، او دغه ځای به بل څوک راوست. لوی لامل چې کوم رسنۍ یاد کړی دی هغه همدا یاد کړی دی چې د ډیپټي کمشنر په دې تبادله باندې په دې بدلېدو باندې د ده او د وزیر اعلی بلوچستان ترمنځ د اختلافات رامنځته شول. تر اوسه پورې د استعفا تر اوسه پورې لا هم منظور شوی نه ده.
په کوټه کې د مشر رادیو خبريال خدای نور ناصر و چې د بلوچستان د اسمبلی د سپیکر اسلم بوتانی د استعفا په اړه موږ ته معلومات راکول، او اوس هم قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان ته ورسو. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې بیګا د شپې د امریکا د بی پیلوټا الوتکو په یو بریډ کې یو شمیر مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور جزئیات د مشر رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د شلي وزیرستان باندې د سویل طرف ته 15 کیلومتر په فاصله د شوکیناری په سیمه کې شکمنو به پایلټا امریکایي الوتکو یو ځل بیا بریډ وکړلی چې په نتیجه کې په یو کور کې موجود اته پنجابي طالبان ووژل شول. د خفیه ادارې د یو چارواکي په مطابق دا بریډ شپې په ولسمه مې بجې وشه چې په کوم شکمنو امریکایي به پایلټا الوتکو په لاپسې درې توغندي ودا غل، او د شوکیناری په سیمه کې یو کور په نقشه کې چې د کور دوی کوټه هم په بشپړ تور باندې راوغورځېدې. د سلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه یو ذمہوار چارواکی هم د دې پېښې په خلای وکړلې، خو خپل ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل. د دې برید په لړ کې مې چې د سیمې یو اوسیدونکي حفیظ الله وزیر سره رابطه وکړه، هغوی وویل
د شپې 11:30 باندې چې کومه ډرون اټیک وشو، هغه د ځوانه په 15 کیلومیټر په جنوب کې علاقه ده شوې کای نه رای ورته وایي پاکه داسې دوه کمرې کور یې هیټ کړی دی. نو دی واجه باندې پرونه تر اوسه پورې د ډرون په وانه باندې ګرځي، خلک ډېر خوف او حیراس هم دی. او بل طرف ته د وانه بازار ته چې څلور طرفه نه کوم لیارې چې راځي هغه بندې شوي دي، او دا پته تر اوسه پورې مونږ ته هم نه لګي چې دا ولې بندې یو.
یاد دې وي چې شکمنو امریکایي بې پایلټه الوتکو د 13 میاشتې په 10 نېټه هم د سویلي وزیرستان د سرحدي کرښې سره نږدې د انګورا ډې په سیمه بغړ کښې هم برید کړی و، چې په نتیجه کښې یې په یو ګاډۍ کښې سواره درې کسان وژل شوي او ګاډی تباه شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسې مشال رادیو اورئ او اوس هم د خبرونې نیمه برخه ته رسیدلې. البته تاسې د یادونې وړ بورم چې د خبرونې په دویمه برخه کې تاسې ته د ایس ایم ایس پیغامونو پروګرام هم لرو، چې په هغه کې ستاسو ایس ایم ایسونه او پیغامونه چې د موبایل له لارې موږ تاسو ولیدي هغه مو درته ځواب کړي دي. دغه راز په دویمه برخه کې به د تعلیم د څانګې په اړه هم تاسې بیلابیل رپورټونه واورئ. په خوست کې به د نجونو د تعلیم په وړاندې د خنډونو په اړه هم رپورټ واورئ چې څه خنډونه دي، او دغه راز په قبایلي سمو کې بیا د یونسف لوري د تعلیم برخه کې د مرستو یو خبر هم درته لرو. خو زه خبرونه لنډیز عبدالحی کاکړوي.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی استعفا ورکړې ده. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي چې بیګا د شپې د امریکایي ډرون الوتکو په یو برید کې 15 پنجابي طالبان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو فعالین وایي چې د هما په ښار کې امنیتي ځواکونو پر شاوخوا 50,000 حکومت زر مظاهرچیانو باندې ډزې کړې، چې پکې 160 کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل، او اوس بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یا یونیسف د خیبر پختونخوا د تعلیم د څانګې یو ادارې پر مرسته د کرم ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان په 300 سکولونو کې په زرګونو ماشومانو ته د تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ د روغتیا او لوبو لپاره هم اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا څه ډول پروژه ده او په دغو قبایلي سیمو کې څومره ماشومان له زده کړو برخې دي؟ دا شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسۍ کې د تعلیم شرا سیوا کولو او ښه کولو لپاره د څېړنې او پرمختیايي قومي ادارې یا NRDF د یونیسف په مرسته د پرایمري سکولونو یو تعلیمي منصوبه شروع کړې ده، چې تر مخه جنوبی وزیرستان او کرم ایجنسۍ کې خوښ 300 سکولونو کې د هغې ماشومانو لپاره د بستو کتابونو او دغه رنګ نور تعلیمي ضرورتونو نه علاوه د صحت او د لوبو لپاره هم اسانتیاګانې ورکوي. د دوی د وینا تر مخه په دواړو ایجنسو کې خوښ 15,000 شومان دا وخت سکولونو ته ځي، ولې 14,000 د سکول او سبق نه محروم دي. دوی زیاته کړه چې کوم سکولونه موجود دي خو فعال نه دي، نو هغه به هم د مقامی خلکو جوړ کړی شوی تعلیمی اصلاحاتی جرګې په مرستو بیا شروع کولی شي. دین علاوه به دوی ته په سکولونو کې د اوبو د نکاسۍ او صفا د سکول اوبو هم ورکولی شي. په دې خلا د څېړنې او پرمختیايي قومي ادارې صوبایي مشر جلال الدین مشال لیډو ته صدارنګ ویل
د حالاتو دی وجنه خیبر پختونخوا او فاټا ایریا چې دا د عوام ډیر زیات وزپل شل او د تعلیم نه محروم دي. نو د دې پروجیکټ مین مقصد دا ده چې التا فروغ تعلیم کې داسې کار وشي چې زمونږ هغه بچیان چې زمونږ مستقبل دی چې هغه تعلیم نه محروم وي چې تعلیم حاصل کی او چې کم تعلیم کې دی چې هغه صحیح تعلیم ها.
دا چې د خیبر پختونخوا ټول قبایلی سیمه تعلیم ته اړتیا لري، نو آیا دا منصوبه به نور ایجنسیانو ته غځول شي او کنه؟ نوموړی زیاته کړه
زمونږ چې کومه خبره لګیا دي ادا دي چې یاره دا په ټوله ایجنسی کې زمونږ پروګرام دی، خو لکه دې کې دا کم ایجنسیانو کې چې دا کاروایانې لګیا دي کاروایانې هم یو رکاوټ ته د تعلیم په حصول کې، نو چې کم ځای کې فوجي کاروایانې بندېږي او خلک واپس پلو کورو ته راضی نو التبدا پروگرام شروع کیږي.
په دې اخلا د پیښور یونیورسيټي د اسلامیک سټډیز څنګه مشر قبلا یاز په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ضرورت او د صورتحال په خپل باندې مشال لیډو ته صدرنګ ویل.
کوم چې قبایلی علاقې دي په قبایلی علاقو کې نور هم مشکلات دي، مثلا الته جو کوم سکولونه یا کالجونه جوړ شوې دي، الته غ لوکل خانان او ملکانان چې دي دوی دا غوې نخپل حجره جوړ کړې دي. قوم ته دا تلقین وشي چې موږ ټول د زدکړې طرف ته راشو، د هنر طرف ته راشو، نو یقینا چې زمونږ په دې قوم کې صلاحیت شته چې کچرته دا کوښښونه موږ جاری وساتو، دې ته دوام ورکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې د قومونو په برادرۍ کې به موږ یو لوړ او یو محترم مقام حاصل.
د ان آر ډی ایف یا د قومي پرمختیایي او څېړنې ادارې مشرانو وینا تر مخه دا د شپږو میاشتو 50 کروڑ روپو پروجیکټ دی، او دوی سره د مقامي خلقو ملکانو علمانو د مرستون علاوه د فاټا سیکریټ تعلیم او لوب سانګي او اف ڈی ایم اے یا فاټا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی او یونیسیف مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو او یو مونږ مو د نړۍ له حال خبرو. تیر ورځ د یمن په سر خار سنا کې د دې هیواد د ولسمشر علي عبد الله صالح په کور د توغندې او بریډ شوی چې دې په کې ټپي شوی دی. د امریکا ولسمشر دا او په یمن کې نور ورته بریډونه غندلې دي. اخوا د پینټاګون ویان ویلي تر اوسه پورې داسې کوم پلان نه لري چې له یمن څخه به خپل ځواکونه باسي. په دې اړه له واشنگتن نه د مشال رادیو خبریال هارون بچاله نور تفصیل سره.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور وايي د غبرید د یمن د حکومت مخالفه قبایلی ډلې لخوا شوه چې له تیرو دوه اونیو راهسې د ولسمشر د واک د نسکورولو په مخه د پرزد وسلوال مقاومت پیل کړی دی. ویل شوی چې په دغه غبرید کې د ولسمشر صالح لک تر لګه شپږ ساتونکي تنان مړه او اته نور لړپوړي حکومتي چارواکي ټپیان شوي دي. په عین حال کې د یمن د اطلاعات او د وزارت مرستیال وزیر ابو الجنادی په پلازمینا سنا کې خبريالانو ته دغه پیښې حال صدا سي ورکړ.
مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية
له صدارتي محل څخه یو دولتي سرچینه ویلي دي چې د جون په درېمه د جمعې لمانځورستا د محل په جمعات هغه وخت وغندي او داغل شل کله چې ولسمشر صالح له سوتنو سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره یو ځای منسکاو. د حمله په ترڅ کې د ولسمشر درې تنه ګارډز وژل شل او سوتن نور حکومتي او امنیتي چارواکي زخمیان شل.
ثلاثه من الحراسه وجرح عدد من المسؤولين والضباط بجروح مختلفه.
نو مولي هم دغه رازویل چې د پیخي پلټنی پیل شوی دی او ډاډ سرګن کړ چې ولسمشر صالح بيخي روغ رمټ دی.
فخامه الاخ رئيس الجمهوريه بصحه جيده.
د ولسمشر روغتيایي حالت خده. په ورته وخت کې بیا د امریکا حکومت د یمن په ولسمشر د پرونی حمله ترڅنګ د یاد هواد د ننا د خودب د نورو پیخو هم په غندنې کولو لټول خو غوختي تر سو د تاوتریخوالي لړایتا د پای ټکی کیږي. د سپینې ماڼۍ لخوا په جاری کړل شوې یو اعلامیه کې ویل شوی چې د یمن د مسلو حل د تشدد له لارې نشي موندل کېدی او نه هم د غورستای پیخه باید د تشدد د لا زیاتولو د جواز په توګه وکارول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د صدر براک اوباما د ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د کورنی امنیت د څانګې مرستیال جان برینن د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو په ترڅ کې د یمن امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او دواړو عرب هیوادونو ته ډاډ ورکړل چې امریکا به له دوی سره د نږدې همکارای پترس کې حسو کې په یمن کې روان تاوتریخواله یو خواته کې. بلې خواته بیا د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل ډیو لاپن د پینټاګون خبريالانو ته ویلي هغوی دا مهال له یمن څخه د خپلو ځواکونو د رایستلو هیڅ کوم یو پلان نه لري. نوموړي په یمن کې د امریکایي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه سونه ویل، ولې هغه ګنګوسي رد کړي چې ویل کېږي له هغو یمنی ځواکونو چې امریکا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پرمخ وړلو په غرض تربیه کړي، د یمنی حکومت لخوا ترې د سوله ییز مظاهره کوونکو د زورولو په موخه کار اخیستل کېږي. په داسې کې راپورونه ښایي واشنگتن دا ویره احساسوي چې په یمن کې رامنځته شوی د اړیګړی صورتحال به د امریکا او د یمن هغه ګډه مبارزه اغیزمنه کړي کوم چې دواړو حکومتونو په دغه هیواد کې فعالې د القاعده شبکې پر ضد پیل کړې ده.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیخو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوریدو او رسپانی واشنگتن ګارډین په یو مقاله کې لیکل شوی دی چې برتانیا او امریکا په افغانستان کې د اورپکو هغه مطالبه منلې ده چې د پخوانی طالب مشرانو څخه د بندیزونو لری کړی شي. د دې مقالې غټی کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د ګارډین وسپانې په یو مقاله کې لیکل شوی چې برتانیا او امریکا د اتلس پخوانی طالب مشرانو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شو بندیزونو په لری کولو باندې زور راوړي. کوم چې دا خبره خای غربي طاقتونه غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې ترې شروع کړي. مقاله کې راځي چې په دې طالب مشرانو کې یو محمد کلم دین هم شامل دی. په نوموړي تورن دي چې ماتحتوي د طالبانو پر رژیم کې لوی تباہی کړې و. چارواکي په دې عقیده دي چې د طالبانو مشرانو څخه د بندیزونو لری کولو فعل اور پکوتا دا پیغام ورکوي چې هغوی په افغاني ټولنه کې شمولیت کولای شي کچري وسله وغورځوي. په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا دا بندیزونه په 1999 کال کې هغه وخت لګیدلی وو کله چې دوی په واک کې وو او همدارز د 11 ستمبر د ترګری په خوروستو دا بندیزونه نور هم سخت کړي شول. مقاله لیکونکي وایي چې په افغانستان کې د ډیر وخت راهیسې اوربکی دا غوښتنه کوي چې د دوی په مشرانو دی لګیدلی بندیزونه لری کړي شي او همدارنګ ځینی افغان چارواکو هم د دې ملاتړ کړي. خو مقاله لیکونکي وایي چې د بندیزونو د لیست څخه د کلمدین په شان د طالب مشرانو نمونه لری کول متنازع بوي ځکه چې نوموړي کله د وسلوالو طالبانو په وخت کې د وزارت عہده لرله نو په میرمنو یې یو شمیر بندیزونه لګولي وو. د دې ترڅنګ نور هغه امیدواران چې بندیزونه به ترې لری کړل شي په هغه کې د طالبانو په وخت کې د تعلیم وزیر ارسلا رحماني هم شامل دي. مقاله لیکونکي وایي چې ارسلا رحماني او کلمدین په دې وروستیو کلونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې لوی رول لوبولې دي. ورسپانه ګارډین د یو افغان چارواکي د خولې وایي چې د کومو طالب مشرانو څخه بندیزونه لری کړی شو نو هغوی به د طالبانو لپاره په یو بل هیواد کې دفتر پرانیزي او همدارنګ اوس مهال چې په کابل کې کوم منځګړی دي دوی ته به هم اجازت وي چې هلته کې ولاړ شي. ګارډین ورسپانه د افغان او غربي چارواکو له خولې لیکي چې ترکیه، ترکمانستان او قطر دا وړاندیز ورکړي چې دوی طالبانو ته د دفتر ورکولو لپاره چمتو دي. چارواکو د ګارډین ورسپانې سره په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د طالبانو سره د وړاندې نه روانې بې ترتیبه اړیکې لا نورې منظم شوې دي. ورسپانه ګارډین د یو افغان چارواکي له خولې وایي چې د طالبانو سره د سولې په بهیر کې یو استازی د پاکستان او کابل ترمنځ تګ راتګ کوي. مقاله کې وړاندې راځي چې اوس دا خبره په ډاګه شوه چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او د طالب نمائندګانو ترمنځ درې وارې غونډې شوي چې پکې یو وارې په جرمني او دوه وارې په قطر کې شوي. همدارزه ګارډین وسپانه د چارواکو له خولې وایي چې د طالبانو تر ټولو به اثرې ډلې حقانی نیټورک هم خپل نمائندګان په دې وروستیو کې کابل ته لیږلي وو. په پراخه توګه دا ګمان کیږي چې ګینې د حقانی نیټورک سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI اړیکې دي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې یوازې د 15 کسانو نمونه د بندیزونو د لیست څخه لر کړل شوي دي. په مقاله کې لیکل شوی په 14 جون کې دونکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې غونډې وړاندې کېدې شي. افغان حکومت دغه غونډې ته درخواست وکړي چې د 20 کسانو نمونه د بندیزونو د لیست څخه لری کړي. که څه هم امریکا او برتانیا غواړي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ د فرق پیدا کولو لپاره د طالب مشرانو څخه بندیزونه لری کړي، ولې په کابل کې د یوې غیر دولتي ادارې کارکونکي 40 کلنه منیزا وایي که چېرې د طالبانو او حکومت ترمنځ لوزنامه کیږي او د کلمدین غوندې کسان بیا په واک کې راځي نو دوی به خپله ازادي بیا له لاسه ورکړي.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څرنګه سیړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
تاسو مشال رادیو لري او سم د سیمې په اړه. افغانستان په ډیرو لري پرتو سیمو کې انجونو ته خو لمړی د کورنۍ لخوا خوانځي او ته د تک اجازه نه ورکول کیږي. کچېری یو شمیر انجونو ته په خوانځي کې د زده کړو زمينه برابر شي، بیا هغه نشي کولای ورسته خپل لوړ زده کړې په پوهنتون کې ترسره کړي او له خوانځي ویل ورسته کورنۍ بیرته په کور کې نوي. لدی سیمو څخه یو هم د افغانستان د خوست ولایت لري پرتو سیمې ولسوالۍ دي چې انجونو یې د ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه دا مشال رادیو خبريال نقيب علامتون ول راکوي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې جونې د بیلابیلو لاملونو په وجه نشي کولای لوړې زده کړې وکړي او له دې خدای ورکړې هڅه خبر خمنې شي. دا ستونزه د نور هیواد پر تلا په پښتني سیمو کې ډیره ده چې له دې سیمو څخه یو هم د خوست ولایت دی چې نجونو ته خو لومړی د کورنیو لخوا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. که چیرې یو شمېر نجونو ته په ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره شي، بیا هغوی نشي کولی وروسته خپلې لوړې زده کړې په پوهنتون کې ترسره کړي او له ښوونځي ویلو وروسته یې بیا کورنۍ بیرته په کور کینوي. د دوی پر وړاندې تر ټولو زیات کورني محدودیتونه او ټولنیز دودونه او رواجونه دي چې دوی یې له لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. په خوست کې د نجونو لیسې څو تنه زده کوونکي وایي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې یو علت هم د نجونو د مور او پلار بې تعلیمي یا بې سوادي ده چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي.
یو علت یې دا ده چې مور پلار تعلیم نه وي کړی نو د اولاد په تعلیم باندې هم نه پوهېږي، او بل دا هغه علت یې دی چې دوی د ستر عمر شي نو دوی ته دا ډېر عیب دري. نو په دغه هر څوک پوهېږي چې دوی چې مکتب نه وي هلی پوهنتون ته هم نشي تللی.
پلارونه هغه ورونه چې زده کړې نه وي کړي د تعلیم په ارزښت نه پوهېږي، نو خپلې خویندې او خپلې لوڼې تعلیم ته نه پرېږدي، یعنې دا اجازه نه ورکوي چې هغوی تعلیم وکړي. او که اجازه ور هم کړي نو تر اتم تر اووم ټولګي پورې بیا یې په کور کې نه وي. بیا د مونږ پښتنو ته خو په اوس وخت کې دام شرم ښکاري چې په نجلۍ باندې زده کړه یو پیغور ده مونږ ته، او هغه کورنۍ چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، زده کړه یې کړي مشرانو نو اتمن پرېږدي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې زده کړه لوړې زده کړې وکړي. زمونږ په ټولنه کې ښځینه ښوونکي ښځینه ډاکټرې ته ضرورت شته.
که څه هم یو شمېر کورنۍ به دې ته تیارې وي چې خپلو نجونو ته د لوړو زده کړو ترسره کولو حق ورکړي، خو هغوی او خپل نجونی بیا دې ته ګوته نیسي چې په پوهنتون کې ټول استادان او محصلین نارینه دي او د ګوتو په شمېر نجونو ته هلته د زده کړو کول ګران دي. په خوست کې یو تن قومي مشر بسم الله جان وایي چې د نجونو د زده کړو د نیمګړي پاتې کېدو یو لامل په سیمه کې د مروجو دودونو او د سیمې خلکو همدا محدودیتونه دي چې نجونې نشي کولای په ښوونځیو او یا پوهنتون کې خپلې زده کړې ترسره کړي. نو څه کول پکار دي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي او د دوی دارا حق هغوی ترلاسه کړي؟ ملک بسم الله جان په دې اړه وایي چې دا ستونزه هغه وخت حل کېدای شي چې کله دیني عالمان د او مشرانه او حکومت په خپل منځ کې یو فیصله وکړي چې دوی باید خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. او په دې برخه کې د دینی عالمانو تبلیغ ډیر ضروری دی چې د هر کلی ملا امام او یا عالم د علم پر ارزښت باندې خلق پوکړي.
اول عالمونه ته خاک ده چې دا نظر ویر کې بجیماته کې همدای بار بار دا اعلان وکړي چې ورنه تعلیم ته لینه پریګ دی که د اسلامي نظر نه خطوی خوسای خو نظر نه اسلام د نظر نه چې خطو نه خو خاک دی چې هغه په کلی جماعته کې اعلان وته وکړي چې ورنه تعلیم ته دا جنکې پریګ ده چې ډاکټر را جوړا شي انجینر را جوړا شي سر دا دنیا مسلمان خاک لري دا صدې افغانستان جن کیا خاک لري چې هغه نمونه تعلیم وکړي دا نظر ویر کې چې خال کې پریګ دی د خپل لغو دا څه مقصد تعلیم په وکړي د اسلام په چوکټ کې دا بار جماعت کې هر امام ته خاک دی چې دا وته وي چې دا تعلیم په دا جن کوي وکړه.
که څه هم د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې اوس د نجونو یو هاسټل یا لیلیا جوړه شوې او لږ شمېر نجونې هم خپل لوړې زده کړې په نوموړي پوهنتون کې ترسره کوي، خو دا شمېره د خوست نفوس ته په پام کې نیولو سره ډېره کمه ده. او که چیرې په پوهنتون کې د نجونو ډېرولو ته پام ونه شي نو کېدای شي د نجونې هم لوړې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. دا چې د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې اوس څومره نجونې په لوړو زده کړو بوختې دي، د دې پوهنتون رئیس ډاکټر پوهندوی ګل حسن ولیزی په اړه وایي: ډېرو کورنۍ نجونې په دې هم له زده کړو راایساري کړي وي چې دوی مسلمانان دي او اسلام به دا اجازه نه ورکوي چې نجونې له کوره بهر زده کړې وکړي. په دې اړه اسلامي احکام څه دي او په کومو شرایطو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول شوې؟ دیني عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی وایي چې د شرعي احکامو له مخې علم په هر نر او ښځه باندې فرض دی. د علم په برخه کې د نر او ښځې لپاره کوم فرق نشته. نوموړی په دې اړه زیاتوي:
علم مطلقاً د دواړو لپاره جواز لري او په دواړو باندې حصول لازم دی. علم دا بیا جزئیات دی، علم یو کلیادو کلیه یعنی مطلق علم دی. مطلق علم حاصلول خو په نر او ښځه دواړو باندې فرض دی، البته شرایط حالات دا بیا ځان ته خبره ده کنه. مثلا مختلف حالات دی خو بهتره ده چې د ښځو لپاره ځانته او جلا د شریعت د اصول سره سم په ستر په آداب او په پرده کې دا قسم ته او د نارینه لپاره ځانته یعنی امتیاز او جدایي د دواړو صنفونو په منځ کې، د نر صنف او د ښځې د صنف په منځ کې.
د یادولو ده چې یوازې زده کړې نه دي چې افغاني نجونې ترې بې برخې ساتل کیږي، بلکې په دې ټولنه کې ډېر نور رواجونه هم شته چې له امله یې ښځینه طبقه کړیږي، چې ځینې بېلګې یې کورني تاوتریخوالي په بدو او کم عمر کې د نجونو وادول هم دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس للارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
پروانه یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته د اس ام اس پروګرام هم لرو او تاسو پیغامونه مو لوستيدي، البته معنی بلکې نجیب امیر درته لوستيدي. خو مخکې تر دې چې اس ام اس پروګرام ته ورشو، تاسو یو بل یادونه هم لرم چې د اس ام اس ترڅنګ تاسو مونږ ته ټلیفون هم کولای شئ، ټلیفوني پیغامونه هم پری خوده لشي چې د مشال پونوم خبرونه کې بیرته تاسو جواب هم ترلاسه کولای شئ. او دا غره تاسو کولای شئ چې mashalradio.com ته ورشي او زمونږ ټوله خبرونه په لیکل شوی باندې هم ترلاسه کړي. که سپورت مو خوښوي هم د سپورتونی ز پروګرام لرو، او کوم هنر او ادبیات خوښوي نو په هغه هړ هم درته ګڼ اونیس پروګرامونه لرو چې هلته په مشال رادیو ویب پانه کې پراته دي. نو بیا هم درته یو کلتوري رپورت لرو. تیر ورځ د پیښور په هزار خوانی کې د رحمان بابا ادبی جرګې یو مشاعره جوړه کړې و. د مشاعرې ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد ورغلی او تاسو ته د نظمیه کلام څو نمونې په خپل راپور کې راغونډې کړې دي چې په موسیقي پیلېږي.
تیر ورځ د پیښور په ازارخوانی کې د رحمان ادبی جرګې تر سوري لاندې میشتنی غونډه تر سره شوه. د غونډې په پیل کې د جرګې وایاند ایسوپلی دلسوز د جرګې لغړو نه مننه وکړه چې د رحمان بابا د کلنۍ مشاعرې په لړ کې بیلو سه خدمتونه سرته رسولي وو. بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې ګڼ شمیر شاعرانو په کې له غزلونو پرته نظمونه هم واورول چې د سو تنو له نظمونو څخه یې یوه یوه برخه ستاسو په وړاندې ږدو. اسمت الله ایسبزی نه د حالاتو سیلی د خپل کلی لاری ګودری ورګی کړی دی.
هغه اوجری هغه شریخ غم خادی زمونږ د کلی وس خومشتا او کنه د یو د بل نظر دل رور ولی زمونږ د کلی وس خومشتا او کنه د لو اشر او هم غوبل د پټی زمونږ د کلی وس خومشتا او کنه پښت مخامه ټنګ ټکور د منګی زمونږ د کلی وس خومشتا او کنه دغه تپوس کو مستانه بابا نن سبا څنګه دی حالات تکلی په ما د خپل ځان اگرانه بابا نن سبا څنګه دی حالات تکلی.
شهاب بنوسی په خپل نظم کې د سامراجي نظام له نابرابرۍ او نصر ټکولې وو.
او زه چې کله شپه خورشي د ارمان په سلی سملم لما خام تر سهارا د خپل ځان په سلی سملم ته د زیړ مزدګرینا اوړې راوړې په مزو کې تر نو وخت او د نشه زکه پاسه په غرمو کې ز په داس ورځو شپو کې په دې لار د ژوند روان يم. وخت رې میرا تسوال دې چې جواب ته حیران يم. ته په داس ورځو شپو کې په دې لار د ژوند روان يې وخت رې درته نسوال دې نه جواب ته حیران يم.
محمد انور انور د خپل محبوب نه داسې دیدن غواړي چې ټول ارمانونه یې ورجوي.
داسې دیدن چې د بیلتون ظالم دوران کې ختم، داسې دیدن چې تورې لړې د هجران کې ختم، فاصلې ختمې کې د منظر کیبان کې ختم، داسې دیدن چې مې د پوزې د پیزوان کې ختم، داسې دیدن چې د لالچ تورې تمبې ماتې کړي، داسې دیدن چې راشي اوخان د خفګان کې ختم، داسې دیدن چې د زړګي مې سوداګانې اندېښنې کې ختم، داسې دیدن چې د انور د زړه لړزان کې ختم. ایسا سود لڑزے دل ترانے راولا زمیر میں مڑ دسو کی ساد زمانے راولا روڑ دیدن بڑا وے چمن کے ول ولے راولا زما پجن من بدا سی دیدن کلو
د یادولو د چې د مشاعرې په اخر کې د جرګې د مشرتابه له خوا د جرګې په غړو غږ وشو چې په خپل چم گاون او کلی کور کې د راتلونکو نسل تعلیم ته وهڅوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
www.mashalradio.com د یو ویب پاڼه کې تاسو کولای شئ چې زمونږ د خبرونو پرله پسې اونیس پروګرامونه او زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او دغه راز کولای شئ چې لیکل شوی بڼه هم تاسو ترلاسه کړئ. بیلابیل ورسمانو ته په حقیقت نه لرو د بیلابیل چارواکو او عام ولس او بیلابیل مخاورو کسانو سره مو مرکه هم کړی یالته پرتی دی کولای شئ چې واوري او دغه راز تاسو زمونږ ته اس ام اس پیغامونه راسته ولیدی نو خبره به ډیر نه وګدو. تاسو به هم سترګې پلار یاست چې اس ام اس پیغامونه خپل لیکل شوی پیغامونه د نجیب عامر په ژبه واوري د هم تاسو او د هم د اس ام اس پروګرامونو خبرونه خو د دې خبرونه د دې یو ساعت خبري خبرونه ورست خبرونه په همدی اس ام اس پیغامونو پروګرام سره پات رسیدي او له همدی سره زه حسیبه شهید هم له تاسو د نن لپاره اجازه غواړم او تاسو سره مخه کوم د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږ پورې دوام کوي. نور همکاران به بیا هم له تاسو سره خوندوري خبرونه اوریدل مهیروي او وسم اس ام اس پیغامونو پروګرام له نجیب عامر سره.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
د مشال رادیو د اس ام اس پیغامونو خبرونه ته هر کله راشي. د نن خبرونه هم په خپل لمن کې د یو شمیر اوریدونکو د کار وړ او د پام وړ پیغامونه رانغاړي. نو ستاسو د انتظار شېبې ختمو او د پیغامونو په لوستلو پیل کوو. سید افغان وزیر د بنو نامونګ ته په خپل پیغام کې لیکي، نه مې د خپل کلی ګودر او مازیګر ولید، نه مې د مینې په نظر چیرته دلبر ولید، چې شوم زلمین مسافر په بل وطن شومزه، نه مې د کلی خوشحالی او نه اختر ولید. خوش قسمت د سعودي عربستان نه په خپل سمس کې لیکي، مهرباني وکړئ په خبرونه کې زړې سندرې هم خبروي. دې زیاتوي چې شاهد افریدی خو د کرکټ نه استعفا ورکړه. زمونږ همکار فضل افریدی د مشال ریډیو نه استعفا ورنکړي او بیا یو شیر هم ورسره دی چې صدا سي دی، لکه ځواني را سره وکړه سبا مستا په سر پانسه ته خېژوینه. شارزا شاه مونږ ته په خپل پیغام کې وایي د مشال ریډیو ټولې خپرونې ډېرې اوچتي او زبردستی دي. دی وایي د مشال د خپرونو د لارې مونږ د پښتنو سیمو د حالاتو نه ځان خبرو او بیا وایي زما کور زما کلی ډېر ښایسته پروګرام دی. نور محمد سمد مونږ د بنو نه یادوي او زمونږ په مینه کې ترې نیټه او کال هم غلط شوی. وایي د پنځو کالو راهیسې د مشال ریډیو خپرونې اورم، حال دا چې د مشال ریډیو د خپرونو د پیلېدو ایله اوس کم یو نیم کال برابرېږي. د ده په اس ام اس کې څو ټپې هم تر سترګو کېږي چې یوه به ورته ولولو: په ژړا ولې به نه ژاړم، جانان په تورو غرو پناه وخت تېروینه. د لکی مروت نه مونږ ته برهان الدین لیکي، خلک وایي چې پاکستان کې میډیا آزاده ده، خو دا څنګه آزادي ده چې کوم خبریال حق خبره ولیکي نو هغه وژل شي. دانش د هنګو د پټ بازار نه مونږ ته د اس ام اس پیغام را لېږلی دی چې په کلی کې خلک په تحفه کې ګلدستی لیږي یارانو ته، خلک په تحفه کې ګلدستی لیږي یارانو ته، خاورې په تحفه کې را لېږه زما قبول دي. دا مسلم باغ نه فرشتہ مونږ یاد کړیو، دا وای ټول مسافر ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي چې ټول روغ رمټ وي او په خیر خیریت سره خپل وطن ته ستانه شي. محمد عارف په هنګو کې د مشال ریډیو مینوال دی، هغه وای تاسو یو پروګرام د پولیسو په اړه هم جوړ کړئ، ځکه چې هغه د خلکو نه ډیر زیات رشوت اخلي او خلک بې ځای تنګوي. دی وای پولیس والا صحیح چیکینګ هم نه کوي او چې څوک پیسې ورته لاس کې کیک دی نو چې هر څه تیروي مخې خلاص ده. مونږ ته خان عمر خان او بشیر استاد رنگ والا هم اس ام اس را لېږلې دي. دوی وای راضی ارمان را ته اکثر د کلی را ته یادیږي، مازیګر د کلی زما احساس به درته هله وشي چې شی په خپله مسافر د کلی. د ډیرا مراد جمالی نه مونږ ته ګلولی کریم او بیټنی لیکي، ډیر مې درته وکتل خلاص ته را ته جگ نکړو، ډیر مې درته وکتل خلاص ته را ته جگ نکړو، منه مرورې که باران بیټه م کړې. عمران خان د بنو د سورانی سیمینا مونږ سره خپل مینه په دې ټکو کې ښکاره کړې ده چې مشال ریډیو د ټولو پښتنو ترجمان دی او زه ورته سلام پېښ کوم.
د ټل د ګنډيري نمنګ ته ظهیر خټک لیکي مهرباني وکړئ داسې سه تنظیم وکړئ چې مونږ په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو خبرونه نیخ پني غووري دي شو نو من بنګ شوي ز د مشال ریډیو نه په دې ګلمن يم چې تاسو په خپل خبرونو او خبرونو کې د موسم حال نه وړاندې کوي مهرباني وکړئ دا لړۍ پیل کړئ رحمان الدین پسواد کې اوسېږي وای چې د مشال ریډیو خبرونه په دوامداره توګه اوري او د مشال په خبرونو کې سندرې ډېرې خوخيږي محمد رحمان د بنون لیک یو وړاندیز لرم او هغه دا چې کتا سو د مشال ټاپ 10 سندرې خبرول پیل کړي نو دا به ډیر خوند وکړي د زیارت بلوچستان نامنګ ته سونیا سنا کاکړ او شایسته کاکړ لیک زمونږ دا پیغام دی چې پښتانه د خامخه په خپل لونو سبق وای ځکه چې دا د وخت ضرورت دی او مور او پلار دې د لونو په مقابل کې زمانو ته ډیر اهمیت نه ورکوي دا مشال د اس ام اس پیغامونو اوسنۍ خبرونه هم دومره وه د ډیرو ملګرو پیغامونه پاتې شول چې په راتلونکي خبرونه کې به ورته ځواب کړو اوس اجازه راکړئ د خدای پامان
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تو مشال رادیو پرونه همیشه اوزاور ما او ډیر دلچسپ او خدا خوښه می ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ